پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخور.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخارو وضعیت کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 23 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوه وسلول وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې اوه وسلول وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکی ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارد ورکړي او $2 میلیارد نور مرسته به د دوو کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یوه نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 40 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیانو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پرولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري، نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه جوړ شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوی چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جګپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش د بریدونو پرتله هم کړی ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وو خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لوري د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندۍ شي.
یو سره شپږت یا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنت کام مشر وای طالبان پښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسول دي. د جنرال کینټ مکینسي تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت وایاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل،
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. جنرال کینټ مکینزي د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې ناټو ته مخه کوي. د ناټو عمومي مشر وايي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه، نو او بخشي کومه پریکړه ونه شو. خو یان ستولتنبرګ پرون د دې انلاین غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پوري ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې د اورکم قشتنی ومني او د په وینا له تروریستي ډلې سره اړیکې پریکړي. طالبان ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره په خپلو شمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزي څرګندونې له کابله په دې راپور کې،
که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ملامتیا ګوته تل طالبانو ته نیول کېږي، تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول بللی دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر تیره ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. جنرال کینټ مکینزي ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندان ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قوماندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري باید سیاسي حل لاره ورته ولټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو تراګرو ډلو سره د طالبانو پریکړون او همداشان د تاوتریخوالي را کمول و. بله
مننه. په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وی آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي او د وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی، د وضعیت پر اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرنګه نوو تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همداش په ورځ په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې موږ تمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپل ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقه یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کې نستلو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا لزره پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا سجلړو پرې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخ کړو، د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورونیو چار وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته پلو یو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي. د شاغلی اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به پلو یو لارو کې بشپړوي. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د دې ستونزې له کبله د باروونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکو موټر چلوونکو کاري احتساب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکل لیدي وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوی پاړه ټول شکایتونه په خپل څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ یوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت رهبری په اساس 168 د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د خپل وظیفونه ګوښه شوی دی.
خغل آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لوی لارو د باروډونکو شرکتونو مسولان د خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروډونکو باروډونکو ترانسپورتي شرکت مشر احمد شاه دورانی وی پولیس او نور غیر مسوله وسلوال ډلې په یو نوم او بل نوم له باروډونکو مسافروډونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کورودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په څوک مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل چې ددي د یو دوه ولایتو د قمندانانو سره رتبې وانخیستل سي دا غلا او بندش ناممکن دی. چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ته ویل یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلنده دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی حساب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپټولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري اوس مشپرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې نور هم د وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لري خو اوس به نړیواله موضوع اخلو د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 500 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 500 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپای اتحادیه بلنه منلې ده اسمت چاروان راپور لري
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي ل خپل سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي وایي چې ل ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي د امریکا حکومت د فبروري په 13 همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیسته چې د ډونالد ترامپ حکومت اجرا کړی او پر اساس ټینګار کړي چې د ایران پر ضد ملګرو ملتو ټول بندیزونه دي تطبیق شي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقه په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې ک ایران د خپل ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پر لګیږي چې د موافقه پر اساس ځندول کیږي امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرح امنیت شورا ته وړاندې کړ خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه جرلس هغوی په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي کله چې په امنیت شورا کې د یوې پوړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپای اتحادیه بلنه منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لې وی آنلاین غونډه ورسته وکړه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajradio.com کې هم اوریدل شي د بی پولی خبريالانو ټولنی آر اس اف د جرمونو د نړیواله محکمې لڅارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه چیرنی وکړي همدارس په دې هیات کې د خبريالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي د غټولنه وای ورسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمن تړونو شو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د توترخوالي کچه زیاته شوه او د هیات د خبريالانو لپاره په خطرناک وخت بدل کړی دی نور په دې راپور کې
د بی پولی خبريالانو سازمان له خبريالانو د یونما د ورستیم لاټر د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې لترنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې قضیه وڅېړي په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څنګ مسول رضا موینی ازادي رادیو ته وویل په ورسته یو دوه کلونو کې په ځنګړی توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تفریخوالي کچه لوړه سویده
و این
آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه تا د تحقیق او سیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو 4 میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پریښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د غوښتنو ته غاړه کیږي. زموږ باور دا دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستۍ دوه لسیزو لوی لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
اگر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولې خبریالانو په کلني راپور کې په 3 کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیوس پخانی وجان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په 3 میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کې وریا نه دی سوی. څاروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شوی ساعت موږ ږغ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي. موږ سره دي مرستې کومکونه اوسي. موږ الله د مر په حالات کښې یو نیمګور کورونه وکړې. موږ ولاړې راته اوس غام نارې وو چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کې ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په دا برېښنایي دفترو کښې ډېر قومیاتو درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي. که وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې وي. زموږ ستاسې د راډیو د لارې څخه د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کښې ځای سي چې د هر چا نوبت و هغه باید خپل نوبت باندې جوړې سي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ تر څو دغه اجراعات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورد لکو ولسوالۍ زنګ وم. دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلی مسجد شی هم سره سوی دغه زما غږ دی او د پوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منې مې کې یعنی له 12 مبه جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او په دې برابر په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونه ووري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په دې صفو اوریدل شي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر بریدونه کړي، خو د هغو بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ ل خپل روسیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري او د افغانستان د جګړې د سولیز هاو حل او نور مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. شاهین قلوردوی په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې و وسلوال وژل شوی او ډیر لس نور ټپیان دي. ولسمشر جو بایدن بنن په بیوازلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا لخوا د 4 میلیارد ډالر مرسته د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې اعلان کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وای پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپل ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي، او په مسکو کې د امریکا سفیر د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقيف وروسته مظاهره د روسي کورني مسایل دي.
یا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. نقش دندان ها موضوع بحث ماست. دو مهمان متخصص داریم، دکتر صیب عبدالوحید حمد استاد پوانتون و متخصص این تلفظ زیگپان بسیار مشکل است، استوماتولوگ، یک چیز بسیار زیاد مشکل است، خود ایرام یاد میگیریم بخیر امروز، و همچنان دکتر صیب احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان و وزارت صحت عامه. خب به اردو دکتر صیبا احترامات تقدیم است. حمد صیب استوماتولوگ هم بر ما یک سهی تلفظ کنیم که یاد بگیریم. صیب
سلامت باشیم. جناب زریف صاحب به استوماتولوگ هم به کسی گفتن میشه که فاکولته استوماتولوژی را یعنی بخش طبابت دندان را فرا گرفته باشه، همین اصطلاح برش به کار برده میشه.
دکتر صیب حسن شما هم خوش آمدین. صیب شما این خوب واضح نشته کردین که گپای دندان خوب میفهمین. صیب
خوشحالم.
مسئله دندان ها یک مسئله بسیار زیاد مهم است، بخیال که بسیار زیاد توجه نمیشه. مثلا در دهان میگن میلیون ها، میگن حتی میلیارد ها باکتریا و عجیب و غریب چیزا در اونجا تشریف دارن که وضعیت خراب میسازن. دکتر صاحب همت چرا این دندان ها قدر مهم است؟ چرا توجه نمیشه؟ چرا ما نمیفهمیم روی از این مسئله بسیار زیاد؟ چی میگین دکتر صاحب همت؟
موضوع دندان یکی از اعضای حیاتی شمرده میشه، به این معنی که به خاطر پارچه کردن مواد غذایی، به خاطر آماده ساختن مواد غذایی، به خاطر هضم، به همین ترتیب به خاطر زیبایی در تکلم، در صدا، در تلفظ، یعنی اعضایی است که بسیار رول داره و از جمله اعضای جونده حساب میشه. و از این خاطر یکی از مواردی است که بسیار به این توجه شما باید، یعنی در قسمت حفظ صحیح ازی باید توجه جدی داشته باشیم که تا این که دندانای سالم و پاک داشته باشیم.
دکتر صیب حسن شما در مورد اهمیت حفظ دندان ها و مخصوصا دهن اینا صیب چی گفتنی دارین؟
در قسمت رفت علمت بسن دهن اجاز و حیاتی است و نگذاشت دهن دندان ها
به خاطر حفظ صحه تمام بدن سرمایه است، به خاطر که راه ورود بدن خود دهن است. وقتی که دهن پاک بود یعنی دندان پاک نگاه کردیم، طبعا دهن رو پاک نگاه میرن. اگر دهن پاک نباشه یعنی تو بازی طرف در تمام وجود داخل شد، راه ورود تمام میکروب ها تقریبا خود دهن است و همچنان تاثیرات از این اهمیت زیاد است به خاطر تمام صحت تمام بدن. هر دو دندان درد بدیم ممکن ما سردرد باشیم، ممکن غذا را جیدا نخوریم، قسمی که دکتر گفتن که غذای جلنده است، غذا را درست نمیده و وقتی غذا داخل وجود رفت درست جیدا نمیشد، معده را آزار میکند. ولی شکل مشکلات بعدی را باعث میشه و همچنان اگر دندان خود پاک نگاه نکنیم، اهمیتش نیست که اگر پاک نگاه نشد، اگر درست نگاه نشد ببینیم که بوی بد میده، در اجتماع ظاهر شده نمیتونیم، شکلش خراب شد، خود دندان خراب بشه، پیش مردم گردوه نمی کنن، بعضی از دران خود بسته می گیرن بخاطر که باش دندان ممال می نسن. واقعا از ایتی هست و بسیار مهم هست، اهمیت زیادی داره که هر جای اینا درست می داشن، به اون شکل فکر کنن که تمام اعضای بدن تطمیل می داشن. در غیر از اگه درست کردش نکردیم، مشکلات دیگه‌ای پیدا شد، ممکن از طریق از این مطبع بره، حتی بالای قلب و بالای سیستم دورانی و حتی دماغ تاثیر بد داره که باعث خطاهای دماغی و قلبی میشه.
خب دکتر صاحب همت آل، به خاطر ازی که ما دکتر نیستیم و تن همه قمی فاهمی دندانای ما درد میکنه، بازی میریم پیش دکتر و دندانای ما رو بدخوی باشه دکتر ها خود دندانای ما رو میکشه، اگر نه دیگراش کوشش میکنه کمی دندانه که ما داریم او رو حفظ بکنه. یعنی مهمترین مسئله ایست که در دنیای غرب که پیش ازی که دندانا رو بکشن او رو محافظه بکنن و بهترین توصیه از اونا ایست که پیش ازی که دندان ها خراب شوه توجه شوه، یعنی به پاکی دندان ها زیاد توجه شوه. به طور مثال شبانه مسائلی که بوره و موره و شیرین و تیگه پاره نخورن، که اگه میخورن موره قسمی بپوشن که در بین بیره ها دندان چیز نمانه. دکتر صاحب مت اول خو حفظ الصحه از ایره که چطور ایره پاک نگاه کنیم، امیر یک توصیه بکنین که ببینیم چی میشه. باز
جناب ذکر شد موضوع حفظ صحه در مجموع خیلی مهم است که در تمام بدن و در تمام اعضای بدن نیاز داره که ما مثلا در قسمت جلد است یا در قسمت، اما از دندان ها به خاطر بیشتر مهم است که شکل مشکلات بیشتر مهم دیگه را هم میتونه که از قبیل مشکلات قلبی و ریوی و کلیوی دیگه مشکلاتی را بوجود بیاره. حفظ صحیح دندان مو شامل چند دسته کار است. یکی موضوع برش کردن است که اقل 24 ساعت دندان ها باید دو مرتبه برش شود، که یکیش از طرف صبح است و یکی هم از طرف پیش از خواب است. یکی برس کرد، شامل برس کردن میشه، البته اون موروش های مشخص و میتودای درست و استاندارد میباید با کار برد بشود که روش هایش بود انشالله در ادامه خواهیم گفت. و یکی موضوع کدومی که انجام شده باید موضوع نخ کردن تارای دندانی موجود است با ما میگم تلسومس یا مونخ دندان اقل در 24 ساعت یک مرتبه باید از تارای دندان استفاده شود یا از طرف شب استفاده شود بهترست. و موضوع دیگه در موضوع حفظ صحه جوف دهن و دندان شامل میشه، میشه که استفاده از دهنتوره ها باشه.
خب دکتر صاحب حسن، پیش ازی که دندان ها خراب شوه آدم باید چاریش بکنه. همت صاحب بعضی مسائل را تشریح کردن، به طور مثال گفتن شسته شوه، برش شوه، دو دفعه برش شوه. منتهی سوال ایجاد میشه که دندان ها که صبح از خواب میخیزن قبل از چای صبح یا ناشتای صبح یا غذای صبح شسته شوه یا بعد از او؟ یکی شوام صاحب این وقت خواب کردن بعد از غذا خوب صحیح پاک شوه، منتها کتی چوب و مو به تگپا حتی از جاروب یکان چوبه کار میکنن دادان خود میزنن، اوخو ایواز خوبی بدی میکنن سیب. از اون خاطر چطور بشوین، چند دقیقه بشوین این نگه پاره یاد بتین به ما نی خود دکتر سیب؟
دکتر سیب چنان که گفتن شستن و نخ کردن یعنی برس کردن نخ کردن بسیار مهم است. واقعا اکثرا همین یک باور اشتباه بگویم یا یک رسم اشتباه از سابق مانده که صبح وقت کسند دندان های خدا برس میکنم، اصلا برس کردن دندان پس از غذا او رو هم بعد وقتا که غذای تیزابی میشاریم، نه بلکه حداقل نیم ساعت بعد از غذا باید برس شود. برس دندان به اون شکل اشکال مختلف اینه چند نوعی که هسته پسندتر شد تشتی کنیم یا زیادتر به شکل دورانی و نظر به بیره و نظر به شخص بدون انتخاب میشه برسشان هم که متوسط باشه یا درشت باشه یا نرم باشه، نظر به شخص انتخاب میشه.
و وقتی که برس میکنیم وقت خواب اتمی از برس کردن. برس کردن وقت خواب اتمی میباشه با خاطر از اینکه در تمام روز هر چیزی که خوردن خودتن همین کلساتی که 60 یا 80 باده که برس میکنن وقت خواب میرسه باید برس کنن به خاطر که غذاهایی که در درها در فرورفتگی های دندان و کنار دیره ها و بین دو دندان باقی میمانه یعنی هم وقت نفت میکنن و هم برس باقی میمانه باعث تخمرش میشه وقتی که خمه شد به تیزاب تبدیل میشه آیسته آیسته شب تا صبح کارو خمه کنن دیگه در این سبب گپ از تعمال چوبت استفاده کردنش ما توصیه برالایی که نمی کنیم بنام می کنیم چوبت زدن برالایی که فایده نمی کنه نقص می کنه باعث از این میشه که می سایه که بیره ها با دندان چسیده اونا رو هم دور بسازه خراب بسازه دندانایی که خراب هستن اونا رو بیشتر خراب می سازه دندانایی که پرشدگی از پرکاریشان حتی من دازن چوبک دندان بلکن قطعا من هست فقط زیادتر از طرف شب هیچ کس باید فراموش نکنه برس کردن در این صورت حفظ میشه گفت دیگه که به خاطر وقایه یا پیشگیری یا خراب شدن دندان ها در سن بزرگی باید توجه از کودکی شود باید وقتی که کودک میباشن خرد میباشه کسی که نو دندان میکشه اول دندان های شیریشان باید حفظ شود به خاطر که دندان های دائمی به جای دندان های شیرین دو مرحله دندان داره ماده دهن یک مرحله در کودکی خروج میکنه دندان ها تا 2 سالگی تکمیل میشه 20 عدد میباشه بعد از او 6 سالگی شروع میشه که دندان های دائمی میباشه زیادتر کسایی که به شما مراجعه میکنن میبینیم دندان های 6 سالگی خود خراب کرده میباشن که ممکن شما هم از جمله باشین و خود من چنان از اونجا و اینی که از اول اگر توجه کنن درست بشن پدر و مادر توجه کنن شبانه دندان های اطفال و کودک های خود بشن از این گفت جلوگیری میشه که دارنده نه مشکلات میشه نه غیرازیری های مکتب نمیشه نه سردردی های میشه که تفلک ها بگوین که حالا دندان در دستم مکتب نمیرم دندان در دستم درد خونده نمیتونم و یا با پرکاری و بالاخره با تداوی های بیشتر نیاز پیدا کنن یعنی این کار میشه که در این مرحله 6 سالگیشان البته که اولین دندانشان خروج میکنن ما برنامه های روی کار داشتیم از طرف وزارت صحت عامه که متاسفانه از یک ذره میفهمن که در این بخش هایی که دندان از زیادتر توجه نمیکنن میگن که این بخش زیبایی است و بعد حتی مقالات سلامی که پاره میزنن باید کودکایی که دوران مکتب شامل نشن اون وقت باید دندانایشان ما به نام سیلان یاد میکنیم یک قسم مواد زده میشه به دندانشان که اونم دندانشان رو حفظ میکنه یعنی اگر یک چیز رو میخورن اون خراب نمیشه فرورفتگی و ایناشان بسته میشه از دندانشان دیگه هموز که جلوگیری میشه
بعضی سوال ها رو که پیش از اینکه به شنوندگان ما فرصت بدیم بعض سوال های اساسی رو ما میخوایم طرح بکنیم ایست که غیر از چوب و از این قبیل مسائل مثلا از جاروبایی که سر سرکا میشه یکان چوب میکنن دندان خود میزنن و یکان تا آهنی دندان کو گفته یک چیز جور میکنن که یکان تاش میگن افتخار میکنن که از نقره جور شده و متال های مختلف پلاستیک های مختلف اینا کدامش ترجیح میکنین کدامش خوب از این خود اوجه میکروب نگاه میکنین دکتر سر
کاملا این یک از جمعه عادت درست حساب میشه البته ما پیشتر گفتیم که مثلا از تار استفاده کنن از نخای دندون استفاده کنن یعنی هدف ما برای مخصوصی است که کمپانی که میسازم و موضوع پاک بودن و تعقیم بودن این موضوعات از ترکیب از بعضی از واکسن می باشه به خاطر خوشبویی و به خاطر ضد میکروب عمل میکنه از اینا باید استفاده کنه حتی تارای ماشینی و تارای غیر از فلاس اگر دیگه تارا باشه اینا میتونه که سبب مشکلات بیشتر دندانی شوه آپسیای دندانی رو وجود بیاره مشکلات بیره ای رو وجود بیاره سبب بارگی میشه سبب زخم میشه و این از جمله عادت های نادرست حساب میشه و مو خلال دندانی هم نادرست است و اگر از اون اشیای فلزی استفاده میکنم به خاطر از اینکه اکثر اینا در محیط میباشه یا در جیبشان میباشه در یک جایی که اوجه امکان داره آلوده و انتان شده باشه از این خاطر یه جمعه عادت های بسیار نادرست حساب میشه و هیچ گاهی به این عمل دست نزنن
بسیاری مردم افغانستان امکان خرید برس و کریم و از این قبیل مسائل ندارن برای از نا چی توصیه میکنین؟
در این قسمت میشه که از مسواک استفاده بکنن از نظر دینی و مذهبی هم بالای استفاده از مسواک بسیار جد تاکید شده بخاطر از این که هم ثواب میگیرن و هم در ضمنشون و دندانایشون پاک میشه و هم از محلولایی که شما خوب بسیار خوب اشاره کردین میتونه که از
آب نمک استفاده بکنن، خصوصا کسایی که در سفر می باشن، مثلا برس دندان و کریم دندان برشان در دسترسشان نمی باشن، می تونن که از این نمک ها استفاده بکنن. و هم به ذهنش امی آب وقتی که در دهن خود می دازن کلی می کنن، بسیار به یک فشار یا چرخ بتن مجاف دهن خود، یعنی در حالت آجل و اینرژنسی جایی که در سفر می باشن امکانات نمی باشن می تونن تزیم چیزا استفاده بکنن. اما نخ دندان و برس دندان در دستایی اوقدر قیمت گذاف ندارد، به هزینه بسیار کم، به دوانی پانز دوانی می تونن که اینا ای را در خریداری بکنن و تا یک برس به مدت دو ماه سینا تا برس های کیفیت خوبتر داشته باشد و درست و تکنیک های روش های برس اگر سی استفاده شد می تونن که از این برس ها استفاده بکنن.
به شنونده از ما فرصت میتیم که سوالا اگر بکنن دندان در دستن یا مشکلاتشان رو بگوین که بفرمایین. سب
سلام علیکم نظر تزخ پر سلامان اتاسه و دکتران سایبان تورنی کوم کریوال اشنامه دشل منده
اشناسه میروانی
نظر سب ما بشتنه دقه در دکتر سایبان سقه چیز ما یو تو کاله مخی و دری کاله نخور میو آقا و خد دری کاله و وو ساتو کاله ده نو البته د یو شی سره ټکر وکړ، بیا یې د مخ درې واړه غاښونه ووتل، بیا ډاکټر صاحب دې دینه وویستل. نو اوس هغه اته کاله کېږي هغه غاښونه بیا نه دي راغلي، بېرته نه دي راشنه شوي. یعنې دا به ډاکټر صاحبان سمې دا پوښتنه ده چې هیا دا غاښونه به بېرته راسي او که نه.
یک شنوندې دیګه هم میګن، یک شنوندې دیګه هم بګیریم.
سلامونه احترامات ومنه یا درنو میلمنو ډاکټر صاحب هم سلامونه کوم. بزلادي وردګ مو وردګ باندې شکل سوالی نه پلي کاوه شو.
بله وردګ صاحب خوش آمدین.
مننه. د مو د ډاکټر صاحب نه دغه سوال پوښتنه ده، مو یو د کورنۍ غړی دی، د بس سیم د 22 کولو وی. نو په دغه 22 کولو سیم کې د اوس په استلو لاس غوښ لیدلی، هیڅ کوم داسې مشکل نه لري، دا غنه سره غوښ ورستیږي او ولوي او کومه لشکه پاتې وي هغه بیا ډاکټر ته ورشو به وسره. نو د دوی یو لامل عمل روښی چې دا واجه څه ده چې دا غوښ شلوي، یو مثال په درد کې ډېر، یعنی د شدید درد داسې درد پیدا کړ چې دغه درد د واجې نه موږ مجبور شو چې د دې غوښ ته وباسو او ویښته یم تویږي. دا په کوم داسې په اصطلاح په کومو مرضو کې رسي او زموږ ژوند هم داسې لرو پرتو سیمو کې دی نظر صب که محترم ډاکټر صب داسې یو طرح ورته وکړو چې دلته پرې وتفوني وکړای شو.
ورته صاحب شما تلفونه نه مانین اگر ډاکټر صاحب سوال دارن. ډاکټر صاحب همت
وردک سید د نور کوم مرزونه لري غیر له دې چې دا خو مشکل لري، لکه لوړ فشار ولري یا مثلا د ګردو مشکل ولري، د همداسې نور دیابت ولري، شکر ولري، یعنی یا نور ستونزې چې شي سیستمیک امراض عمومي امراض چې شي نور لري که نه لري.
محترم ډاکټر صاحب نور هیڅ مشکل نه لري، فقط صرف یو دغه یوه نقطه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دغه د ګردو مشکل شته دی. نو ډېر ثابت غوښ وي خو هغه درد پیدا کوي، موږ مجبور شو چې هغه غوښ ته وباسو. یعنې ویښته یم توی ورته او دغه یو ستونزه ډېره مهمه چې دغه ما درته ووایم چې یعنې دغه غوښ نه چونجي وایلی وي نه بلکې مشکل پیدا شي، صرف یو درد پیدا کوي چې یا لږ جګرخونی پرې ورشي یا لږ داسې مشکل په کورنۍ کې پیدا شي او په هغه کې دغه یو مشکل وي چې مجبور شو موږ چې هغه غوښ ته وباسو. دغه دپاره که داسې یو نظر وکړي ډېر به خوشحاله شي او کومه دوا وي.
تشکر وردک صاحب. حال خی جوابا را بگیریم. همت صاحب بفرمایین. اول همین مسئله وردک صاحب سوال جالب بوده، بفرمایین همت صاحب.
د دې ورو ته ځواب کې باید وایم چې اول دا خو چې دا مثلا د زل سوغه خراب شي ول وی سیستمیزم د خرابېدو غاښ همدغه موضوع د صحابه چې موږ مخکې اشاره وکړه چې د غاښ د صحې لپاره د اقل موږ دغه درې څلور اقدامه باید وکړو، لکه برس منظم وکړو، د نخ نه استفاده وکړو، هغه تارونه چې موضوعش هغه د کنګال د ځانه چې د دین استفاده وکړو. کله چې دغه نه کېږي بیا نو غاښ چې دا تخریب شروع کېږي، خصوصا په منځ د غاښو کې هلته چې غذایي مواد به تجمع کوي، بیا هغه وراسته شي، تخمر وکړي، تخریب شي، دغه فلزېږي، بدبوی د خولې څخه پیدا کېږي. بالاخره هغه تجزیه د موادو کله چې صورت نیسي، په دې صورت کې بیا اسید تولیدېږي. اسید د دغه مینا د غاښ چې هغه پورتنۍ طبقه ده هغه له منځه وړي، بیا هغه دوهمه طبقه چې دنتین یا عاج ورته وایي هغه له منځه وړي، بیا داسې غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي. او کله کله هغه غاښونه داسې شي چې هغه عصبې چې دی چې پلپ ورته وایي هغه عصب میکروز ورکي، یعنی مړ شي، له منځه لاړ شي او درد نه کوي. او درد هغه وخت مثلا هغه دا وایي چې زه خو غاښ زما درد نه لري، مراجعه نه کوي. نو یو خبره دغه د حفظ الصحې ده، تشویش کوي، استراب کوي، یعنی هغه استراب
پدې کې داخل ده زه اوبم کې نشي د دې غوونه مثلا هغه د ابتدام چې تشکل کوي را جوړي انکشاف کوي رشد کوي په دې مرحله کې هم کې هغه غذایی مواد دي کوم ځانګړي ویټامینې هم ده فاسفورس ده دا غذایی مواد او منرالونه او نمکیات کوم چې صحیح په صحیح اندازه سره ونه رسیږي دا د لامل دی کیږي چې د غوښو هغه یعنی طبقات له منځه لاړ شي راځ تخریب شي او خراب شي راځ او موږ دوی چې تویږي دا خو اختلال یې همدغه د عصبي مشکلاتو اشاره یې وکړه چې کله خفګان کوي بیا نو دغه جانبي عوارض د دې مسایلو د اضطراب او انزایټي د پیشنو دا مسایل چې رامنځته کېږي دا هم پکې داخل دي.
حسن صاحب شما صاحب سوال کرد او را مګر جواب بدین.
شتاسب گرامی دست خبره ده چه تا سال لود شده بریکنانهی که ده تکر کرده ده کنه بریکنانهی که ده چه ولوی دوله ده غشونه غشونه او تراتب کرنهی پوری ده مخکینه غشونه ده باید چه راشی زکه چه ده مخکی ولوی ده اغزای لک سخت شوه ده و ده ده بخاطر لک که دهشی چه وروس تراشی او تاسو چه دکار یا متخص کرده شه اگه بیا پویگی یا اکس ننیسی اگه غاخونه که داشته چالته ای یا دیر ساده که داشته چه خپل زای که وزی یا رشد بکی.
ما یک تجربه یک از یک دوست ما داریم که او دندانش درد میکرد و تقریبا یک سال تداوی دندان کرد اما دندان دردی ازی معلوم نشد و بالاخره متوجه شدن که این دیگه مشکلات است و بالاخره سرطانی شد. بعد از او که سرطانی شد تداوی سرطانی ازی شروع شد تقریبا یک سال شش ماه مسئله تداوی سرطانی هم که صحیح جواب نداد بالاخره بیچاره وفات کردن جای جنتا میگیم ما شما. یعنی این مسئله دندان دردی، بیر دردی، التهاب، میکروب گرفتن ایگه پار یک کمک اگه جدی بگیرن یعنی شاید یه عوارض جانبی دیگه هم داشته باشه یا تنها مثلا یک جای دیگهش درد میکنه مگم در دندان حس بکنن. اول تمت سب
کاملا این موضوعی را که اشاره کردیم این تاریخی که از دوستان گفتیم بخش دردای دندانی ما در مجموع دو منشه داره. یکی منشه اودنتوجنیک میگه، یکی یعنی منشه دندانی داره میدار، یکی منشه نانودنتوجنیک داره یعنی منشه غیر دندانی. در منشه دندانی مثلا اگر تا طبقات دندان که مینای دندان است، طبقه دومی دندان که آج دندان است، وقتی که تخریب میشن تارد به پلپ میرسه در اونجا عصب است، وقتی که اوزی فشار می آیا یعنی انتان در اوجه داخل میشه این بالاخره سبب التهاب که میشه، التهاب سبب دردها میشه نزدیک شخص. و یا اگر مشکلات اطراف دندان باشه یا مشکلات بیرایی باشه این از جمله منشه دندانی حساب میشه. یکی موضوعات منشه غیر دندانی است، اگر اختلاطات عمومی در نزد یک شخص یعنی مشکلات سیستمی که موجود می باشه یا امراض دیگه می باشه یا درد، یکی دردهای به نام دردهای وجهی صورتی یاد میشه و رفیش یا تندرش میگه امی اعصابی که آمده دندانه رو تاثیر میکنه یا وجه رو تاثیر میکنه اگر در اینا التهاب موجود میباشه یا اینا تحت فشار وریدهای شریانهایی که در مجاورت زیعصب قرار گرفته زیر فشار باشه یا التهاب در زیعصب موجود میگه یا مشکلات عضلی باشه، مشکلات استخوانی باشه، اینا هم دخیل است کاملا و اینا میتونه که سبب مشکلات دردهای مبهم نزد شخص شده با وجوده که چه ممکن است چندین دندان یک شخص کشیده شده از پیشش کشیده شده باشه لیکن باز هم درد دندانش یعنی مورد قسمتی که درد میکرد ممکن تسکین پیدا نبکنه و در این حالت با اون جستجوهای دیگه پروسیجرهای تشخیصی و پروتکلهای دیگه که اقدام است مرحله به مرحله باید تطبیق شوه و از او وزن تشخیصی میتونه تشخیصی استفاده شوه تا که مشکل از این مریض حل شوه. و در ضمنش کاملا وقتی که یک دندان تخریب میشه در اوج آبسی به وجود میه، چرکی میشه، میپنده بسترای آمیانه گزگ میکنه، اینا میتونه که چرک از طریق امی جریان خون و دیگه اعضای بدن، قلب زیر تاثیر قرار بده، دماغ زیر تاثیر قرار بده، سبب مشکلات دماغی شوه، سبب فلج شوه، سبب مشکلات کلیوی و مشکلات و مشکلات انواع گوناگون میتونه که نزد یک شخص شوه.
دکتر صاحب حسن، حال شما اگر میخواین علاوه کنین چیزی اگر نشونونده میگیریم.
فقط یک دفعه دیگم که اگر این مشکلاتی بیه هم که اگر برس نمی کنن، مسواک نمی کنن، باز هم دوستای ما بشنوان شما نه برس نمی کنن،
همی مواد غذایی که در بیره آبانه بیره یک پاکت بیره تشکیل کرد، بالاخره میکروبا در اونجا ذخیره میشه، از همون طریق داخل خون شده و بالاخره همون که در جریان خون پلاکا تشکیل میشه و میره و قلبان ضرر میرسه و تمام سیستم مزویت.
بسیار زود تشکر. یک شنونده وصل شده میلازه. بله شنونده ایز بفرمایین.
دمخان ارمانی زابل ولایت و څنګه څو واځي واسمه کراکې دا کراکې خارش کوي دا واسمه خارش کوي دا ورینم خارش سره کوي دا غاسمه دا واسمه سره چې کوم دا ورینم خارش سره کوي واسمه خارش کوي
حتما بیرای دندانتون خارش میکنه، خود دندان خارش کنه خو یک استخوان وری یک چیز است. من خود دکتر نیستم.
دو منظور شنه مو بیرای شنه است که خارش میکنن.
حالا چی کنن سه؟
د دې ورور په ځواب کې باید وایم چې نه چې زما د ورې چې دي پرسو به کړی دی او خارش لري. اصلي لاملونه د دې خارش یا د دې پرسو د خپل اندغه کوم انتنات چې دي اکثر اندغه هوکې چې کله هغه من چې ورته وایي په انګلیسي کې کالکولس ورته وایي هغه من دغه هو چې دی هغه یو تجمع د مایکرو ارګانیزمونو یعنې د میکروبونو د انتناتو ده. نور مواد هم ورسره په ترکیب کې شته دي. دغه اصلي لامل اکثر هم په زیاتو مواردو کې همدغه اوسېږي، خو دا باید پاک شي ډاکټرانو ته مراجعه وکړي تر څو هغه ورته پرېمینځي صفا شي دا من چې لرې شي د دې مشکله لري.
که مساج بکنه کت برس، اگر برس باید چه قسم باشه؟ برای اینکه کت برس متوسط یا خو خراب خواهد شده یا وضع خوب خراب، یک برس نرم باشه یا چطور باشه؟
جناب ظریف صاحب وقتی که من رو برس میکنم در برس کردن این است که صرف ما مثلا صرف دندان برس بکنیم، بلکه برسای که نرم باشه یا برسای متوسط باشه و میتوده استاندارد روشای کیمیایی است که مثلا به صورت حلقوی برس میکنه، خب میتوده زیادی است. میتونم که برای روی دندانها یا نسبت زبان هم برس بکنم، پاکش بکنم، داری که اگر در روی تشکل کرده باشه قسمت کانا قسمت رخسار یعنی طرف داخلی رخسار که قسمتهای کوله ها میشه، چون ادام بر در علاوی ازی که در دندان ها میاده وضعی گیرش میکنه امکان ازی وجود داره که به این علاوی هم و در برس کردن بیره ها وقتی که دندان رو برس میکنه از که بزاری 45 درجه این برس قرار میده از قسمت بیره به طرف تاق جوانده ای رو کش میکنه، یعنی حلقه را در امره انگوشتن در زمان وضو کردن مساج بده یا خصوصا امره برس بسیار آهسته آهسته ای کمک میکنه و جریان خون در ناحیه زیاد میشه، مواد غذایی زیاد میرسه، بالاخره ازی میشه که اما شریان ها و یه های وریدان و یرک های خونی محکم شد و فست شد و نفشه که ملتحاد و مشکلاتش حل شد و در ضمنش خسر تطفیر تابد میتنه که از دهنشوی ها استفاده بکنه. نمک ها استفاده بکنه، به مشاره دکتر سیدای دمار استفاده بکنه، انشانه مشکل شد حل.
یکی هم اگر توجه کرده باشین، ما خود دیدیم مچم شما دیدین ندیدین، حالا او ایست که بعض مادرها یکان چیز کار میجوان باز کتکیل که خود دادان تفلک میتن. دکتر سیب حسن
خود کار اشتباه و کار غلط است که مادرها این کار میکنن، چرا که هر کس میکروب دهنش فرق میکن. وقتی که میکروب دهن مادر میره بعد دهن طفل خوستن یک نوع میکروب بنامه ترپتوکوکس یاد میشه که باعث پوسیدگیش زیادتر دندانا پوسیدگیش از باعث همین میکروب میشه که زیادتر ایره از مادرها میگیرن از بوسیدن دانشان میگیره واجب از این که بجوان بازور پسند.
بسیار جد تشکر محترم دکتر عبدالوحید همت استاد پوانتون، دکتر احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه.
Oh,
نده تماشه.